کولو په شرایطو برابر دي د رايو کارتونه یې اخیستې دي. د رايو مرکزونه به هر ورځ 12 ساعته پرانیستي وي. د عبدالفتاح السیسی په وړاندې موسی مصطفی موسی کاندید چې ډیر نه دی پیژندل شوی او د انتخاباتو لپاره په کم وخت کې د ځان د کاندید اعلان وکړ. عبدالفتاح السیسی ویلي په دې کې چې په انتخاباتو کې په وړاندې ډیر پیاوړی کاندید نه دی درېدلی دی ملامت نه دی. په مصر کې د داعش پلویانو ډلو خبرداری ورکړی چې د رايو پر مرکزونو به حمله وکړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه اوریدونکو تاسې د دې خبرونو د تفصیل لپاره لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزيونی خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. دا اونۍ مو د مخکخي خزي په خبرونه کې محموده تقوا ملمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچه زده کړې کړي. د کوار موسسه کارمند ده. کومه موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو خوونه ورزنه په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوریت ریاست کې د پرانسته حکومتوالۍ مرستیال او تر څنګه د سولې عالی شورا د بورډ غړي ده. یو امیرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډیر او لوړ کارونه تر سره کولای شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ور سره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. له نیکه مرغه میرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خبرونه کې ده. خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. خور ستړي مشي.
مننه کور ودان محترم زدر سم تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډیر زیات مننه په پایل کې دا چې موږ مو د مخکخه خبرونه کې ملمانه کړو. د لقب مور کړ. کور ودان مننه
تاسو چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ تر کچې په ګڼو برخو کې رسیدلی نو ښه ده چې اوردونکي هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلی فعالیت مو څه او لا څه کول غواړئ. کله چې درنو اوردونکو تاسو د دوی له فعالیتونو سره آشنا شوي کولی شئ په خبرونه کې را سره ګډون هم وکړئ. زموږ سره د خبرونه په خبرونه کې د ګډون لپاره په 0992035540 او 0923225 شمیرو اړیکې نیولې شي. دا شمیرې د خبرونې په لړ کې بیا بیانوم. خو رسل له هغې چې تاسو او مونږ د فعالیتونو سره آشنا شو ستاسو نظرونه به په اړه اورو. تقوا خور اوریدونکي حتمن له دې سره آشنا شول چې د ماسټرۍ تر کچې مو زده کړې کړې دي. ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه وه؟
زدران صاحب د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل. البته تر هغې وړاندې په کابل کې وو او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل. وغلته مو ژوند پیل کړ. غلته لنی کمر غاسره ده چې ډیر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله. د جنگونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې وي. خو د عرب الاخا یو مدرسه جوړه شوې و چې غلته نوم یې تقریبا دغه پروسیجر ټول شان ده چې دیني زده کړې غلته کېږي. خو د معارف کریکولم هم غلته تعقیبېدلو او غلته ما یو څو ټولګیلته درس ولوستل. او کله چې موقته اداره جوړه شوله دا غینه ورسته زراغلم څو ټولګی مې د ساوی امتحان ورکړل او کابل کې په اووم ټولګی کې شامل شوم. نو دا چې دومره وخت خزمه چوله او څو سنفونه مې پریښو واقعا ماته سخت و. او کورنۍ به یعنی زمونږ په کورنۍ کې تشویق دا ډول دی چې د سیو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خوده پایل کړو په دومره جک سنف کې کې ناستلې کتنا کوم شی به در سره ګورو. نو همدغه ویره و چې ډیره زیاته هڅه مې وکړه. فارسی ژبه مې هم نه وز دا تایم لا مې هم نه وز دا ما. نو اوم ټولګي کې زه د ډیرو نجونو په منځ کې او غلطه خو دغه کټګوري د الکانو د سنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د او اته سنفونو تر منځ عمومي اولمره د مکتب په کچه شولم. او بیا هم داسې اتمونه هم سنفي متوسطه مکتب او اولمره ومه. دا غینه ورسته بل مکتب ته لاړلم. درجه مې له لاسه ورکړله. ولې تقریبا په غلایق شاګردانو کې راتلم او بیا په یو لسم سم کې ممتازه شاګرده شولم. نو بیا د غینه ورسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم. سره چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم. دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي خو انسان یو هدف لري چې باید څه ولولي. زما هدف طب و چې زه باید ډاکټره شم. خو له بده مرغه زه ونه توانېدم. هغلته کام کورم په هغو وختونو کې اوس څه مشکل و او رقابت دی عمومي و نه د نجونو سره. ادبیات ته بریالی شولم او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږېدم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم ځکه هغه وخت امتحان عمومي و. نو ټول راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده ده ته به ډېر معلومات پکې حاصل
کړې. خدمت ته به هم زمینه برابرې.
نو ادبیات په پیل کې پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې دا واقعا داس څه و چې یو مثبت انرژي را بخله. په ټول کې خو نه خو تقریبا 15 یا 16 سمستر داسې زاولم را شولم په پانتون کې، او بیا د هغه نه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغ شولم په 1990 کې او 2020 کې د 2 کلم مستری ولوستل نه وقفه پکې رانه غلله.
تاسو لوړتیا سره یو 15 ته کامیاب شوې، بل اخره کزړه مو هم نو ولې اون ویل بل اخره زړه مرته جوړ کو، دا یو خورا مهم پیغام لیک دی. یعنی ډیر زمنګ اور دن کې زمنګ از د کون کې 15 ته کامیابی کې په زړه جوړ نه وي وای دا زنه وایم، یا باید لوړ 15 ولول فرزن ته به انجینری حقوق او داسې نور. نو دلته پیغام څه وی فرزن کې زه ټیټه هم وی ولې کده زړه لکومې ولوستل شي خو ولوستل شي مستقیما ارو خلاص رسي ورته موجود وي. بیا یو څوک لکه تاسو یو مثال چې اوس تقریبا 45 برخو کې د رهبری تر کچه رسیدلې، په ګڼو برخو کې فعالیتونه کوي، یعنی یو څه ته رسیدلې شي که کار وکي.
یقینا په هغه وختونو کې کله چې زړه خوښی نه وم چې زه باید ولې ادبیات ولولم، نو زما یو ورور وغه بهر کې اوسېدلو، هغه ماته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار مې چې د تشویق کې باید هغه پانځي ولولي. نو هغه ماته ویل چې بهر کې ادارات د کانکور پروسې ته وی دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران په کار دي، دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زمونږ په کار دي، باید تاسو یې تولید کړئ. نو هغه ته کانکور نظر په هغه اړتیا د ټولنې کادرونه تولیدوي، او دلته داسې چې طب پانځه وي چې موږ 40 نفر ته ضرورت لرو، شخصي پانتونونه جمع دولتي پانتونونه 200 ورته تولید کړي، 40 نفر وظیفه پیدا کړي، نورې بیکاره ګرځي. نو که ته غواړې کار وکړې، دا مهمه نه ده چې باید طب یا انجینري ولولې، ته په هره برخه کې رسېدلی شي او ته باید کوشش وکړې. که چیرې ته ډاکټره هم وې او ته کوشش ونه کړې ښه درس ونه وایې، نو یوه داسې ډاکټره به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي. نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده، په هر مسله کې سړی رسېدلی شي، زه باید ښه کوښښ وکړم.
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼئ؟ یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشحاله یم، یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي، زه ورته وایم چې تاسو یې لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې، او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو، ان شاء الله تاسو به خوښیږئ. ما ته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي. ډیره مننه دې پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پې وکړو. بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټري دوره هم بشپړه کړه او زده کړې مو بشپړ کړې، مستقیما کار ته راغلی کنه؟ د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډیر څه ولیدل.
ونه زوریدل څنګه چې فارغ شولم، ډیپلوم او شان مې نه و اخیستی، فقط همدغه یوازینۍ اداره همدا اوس چې پکې کار کوم د ګوربت رادیو و چې زه راغلم د پروډوسر په اساس باندې ما پکې دنده پیدا کوم،
په هغه سات باندې
په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم. زه دا نه وایم چې زما ظرفیت لوړ و، زه ښه پوهېدلم، کېدلی شي دومره د دوی لطف و او د همغه ادارې، او دومره هم زه توانېدلی وم چې ځان مې رسولی و.
نو تر څنګ یې پرانیستو حکومتولي تقریبا د نوي حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړي توب هم اخیسته، یو هغه موضوع ده چې شاید ډېر اردوونکي هم پرې پوه نه شي دا څه ډول حکومتولي ده او څه کار کوي. ول تر ډېره دې ته کار کوي چې خلکو ته باید پوهاوی موجود وي او هغه څه حکومت لري هغه ورسیږي. افغانستاني غړي توب لري، بیا تاسو اوس مرستیال یې، دغه ځای ته چې ورسېدی د دغه لارې اوس څه اهداف تعقیبوي، څه کارونه کوي؟
دا کېدلی شي یو چانس وي. لومړی زه د دې پاکله هیڅ نه پوهېدم، د پرانستې حکومتولۍ پاکله ایمیل راغی، هغه فکر کوم ډېرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپلې این جی او یا هم د خپلې ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کوئ چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي، نمایندګي مو وکولی شي، او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ، لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل، او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي د هغو تحصیلي اسناد پکارو. دا مې ولېږل، نو وروسته له څه وخته فکر کوم چې د دې دپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې وه، هغه د مدني ټولنو فعالین وو. د مدني ټولنو فعالینو د ته یو پروسیجر جوړ کړی و چې باید یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کېدله، مقاله یې څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد یې څومره اخلي، او په ضمن کې د دفتر هغه تجربه یې او بیکګراوند یې څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوب مې پکې ګډون کړی و، پکې بریالی شولم. وروسته د هغې نه دې کې 40 کسان دي په پرانستې حکومتولۍ کې، چې 2 نفره له خپله اداري عمر څخه دي، او 15 نفره د دولت معینان دي، او 15 نفره د مدني ټولنو فعالین دي، او 1 نفر د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقای تجارت څخه، او 1 نفر هم له اکاډمیک ارګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپل ولسمشر ټاکلی وو او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوره وي، تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګویه وي، شفاف وي او حساب راکړي. یوولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوو کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي، داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شولو او کنه شولو، او څومره په دې کې موافقه و دولت، او څومره په دغه د دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یوه میرمن یې، ولې د ګڼو خزینه بنسټونو لخوا د میرمن لخوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسېدلی او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپله درته ایمیل راغلی او هغه مو ځواب کړو، فکر کوئ چې یو څه کار شوی دی دې لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرئ یو ځای ته رسېدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دی او یو څه سړی ورته خوشحالیږي، شرایط موجود دی. اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی دپاره مساعد دي، باید کورنۍ دوی سپورټ کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډیر زیات توپیر موجود دی، هغه په دې معنا نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خدا ده چې د ښځو دپاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وه. او په ضمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د هغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي، ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وایي. خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې اوه کله ماشوم ورسره وي، د هغې په فکر کې نه یو، ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي، د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي، او دغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه با کیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یعنی څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عملاً وینئ، تر څنګ یې پرانستې حکومتولي لارې د لپاره چې اردونکي هم لږ ډېر پوه شوي، څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړئ؟
د پرانستې حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه، البته اوولس کسان وټاکل، تشکیل بشپړ شولو، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي. یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي، او بل د پرانستې حکومتولۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده. او په ضمن کې اووه کاري ګروپونه دي په دې پرانستې حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی وو دومره کار بشپړ شوی دی او دا په دې حد کې دی او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو، په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی که نظر موجود وي، تاسو داسې رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو ته راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي، حداقل په هغې باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدنا صاحب، کار دولت مخکې هم کول، هغه چې په هر ترتیب و څومره چې وو هغه وو، هغه موجود وو، خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه او د پوښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی. اوس دا د پرانستې حکومتوالۍ هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو
پرند د سړک تاسو له جوړو ول نه د جوړ شو، د حق بیت خلکو ته ورکړل شي،
ځکه چې دوی کله چې مخته تعهد راکړي موږ دغه پوښتنه ورڅخه کولای شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډیدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو موږ ته تعهد راکړو په دې شکل ولې مخته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حد اقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی، موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایل رایلو کارت لاندې
تاسو کارونه خورا زیات درین څلور نور برخه لا پاتې کیږي چې په وګه کې وخت خبرونه هم کم بي او دن کې اتمن تاسو له فعالیتونو تاسو لکړنو لزده کړو سره لګ ډیر آشنا شوی دي نو بد دو دوی د لامخ کې باید ورغلی وای خو منتظر دي اردن کې دوی ته ورزو او هغه اردن کې چې دا وخت زمونږ د خبرونه سره وصل شوی دي خبرونه او ری باید ورته یادونه وکړم چې زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999 15 43 بل شمیره دا 0998225 تاسو د مخکې کې خزه اونې ز خبرونه لا ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه او اردن کې را سره شته ستړي مشي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام او ګران خور سلام محمد کاتب
ژوند نن له تاسو سره ډېر زمونږ پرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مخ مو اړیکه وسله د غختل می درشم ولې انتظار پات شوي بخنه کوي بخیر راغلی مهرباني.
دغه مننه کوم که نام خورجانی چې کوم ذکر کړ او کوم وجبې چې په وکینو د سایلو ورده د درنځه محترم وکین چې دی ول چې دومره مو د دیاتو په ریته کامیاب شو د دې د خوښمنو وکینو موږ د سیستم سره غریوانو چې کوم په دې د مشکلې مو خوښمنو خو بیا مو کله چې شروع کړنه په شروع کې بیا مو اړیکه پیدا سنو و ذکر کې خو سره سم وکین هم د خور کارونه چې کوم کارونه چې کړی دی لکه پار کې او پسول په بخ کې او په کارونه
کوي وکینن د سهلو ورته درته متره نو زواک څه د پرانسته حکومت ولې په برخه کې لګ ډیرو غږی دوته سمره پويږي په دې اړه باندې معلومات درلودل لدی وړاندې په داسې سال کې چې نه مونږ د صفال د رهبری تر کې چې میرمنې هلته لرو په دې برخه کې د پرانسته حکومت ولې نمخ کی خبر وای
یا څه معلومات درلوده لکه څنګه چې خور ویل وکینن معلومات درغه هم ډیر څه کوم څه لې کې مونږ معلومات درلوده وکینن هم د خوني ډیر څه چې د کادر ور دی او د کریم په دغه چار کې کړی دي او متاسفانه چې هغه اوس هم مسله لیر پاتې دي باید په دغه خبرونه کې راول او دې ته
خیر
دې ته څنګه متره ډیر
پوهې چې کارونه خیر اوسه زو اکسپټ چې پولایتونو کې دوی دوه کارونو څه نتیجه ور کړی کنه یا هلته هم دوی نظارت لري کنه درته به وایي ډیر مننه تاسو لاړ کنه دا چې د محمود تقوا فعالیتونه مو وستایل او تاسو زموږ خبرونه اوري بل اردن کې دا ورزو ستړي مشي تاسو را سره خبرونه کې مهرباني مهرباني اړیکه مو را سره وصل د ازادي رادیو دا اردن کې خبرې نه کوي بل ته ورزو تاسو را سره دا وخت ستړي مشي مهرباني را سره یې
بر السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ کوم ځای نه مړی کني ولي مهرباني بلې بلې ځان د معرفي کړو ورور کوم ځای نه داړي کني ولي
مننه جام دل مندې ولایتا
نوم دې چې ده
نوم یې حاجی ګل محمد
ګل محمد ورور ډیر زیات خیر الله خبرونه ته مهرباني نظر دی ورو
دا خورکه زما دا غیله دا چې یو اجزا چې کوچنی نه وړي یو سم را وړي دا چې یو ژوند را وړي یو مال را وړي دا په اړه کوم معلومات راکې
په کوم خبرونه اړوند پښتنه نه داستاسو مونږ یوازې د دوشنبه پورز دا وخت د مخکخو فعالیتونو باندې غږیږو چې دوی لکټر لګه د ټولن لپاره څړول خدمات تر سره کوي او څنګه د موقفي درې ځای ته رسیدلې دي نو په دې اړه کته سره سره خبرونه کوي ډیر به خوي نه دا چې پاشیدلې پیغامونه الله تاسو ولرو بل اردن کې را سره شته ستړي مشي د رادیو غږ مو بند کړئ موږ سره د ټلیفون لاره وغږیږئ خبرونه کرا سره یې ستړي مشي
السلام علیکم
د اردن کې اړیکه باید اوس لګی ځکه چې د رادیو غږی وو او موږ کې اړیکه صفانه لرله ورس اردن کو تاسو بیا درځو شمیرې مو دي 0999235340 بل شمیره ده 0992225 اردن کې لک ډیر تاسو لفالتون سره آشنا شو مستاینه موجوده ده ولایتونو کې هم د نظارت دا کچشته کنه یوازې اوس پر وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند
کله چې د پرانست حکومت ولې لپاره وختنه وشول چې بعد ان جی او غان یا مدني ټولن خپل استاد غلط معرفي کړي نو دا ولایتونو څخه هم د خلکو خپل اسناد را لګلی او له مرکز څخه هم او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې د فعالیت کوي هغه هم خپل اسناد لګلی و غلطه نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنی ټول افغانستان څخه استاد لري د غلطه چې د پرانست حکومت ولې غړیتوب لري او په زمن کې کله چې موږ ته وزارتونو ته حدود را کړی دي هغه داس تعهد را کړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لایکو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لایکو بیا د هغه راپور دوی مخترا کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو او بیا کله چې دغه یو داوره بشپړ شي دغه تعهدونه ټول پلی شي بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور ټولوي بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او جی پی په چوکاټ کې راکړل شي او تر کومه حده پلی شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري نو دا سیمه نه کوو چار ولایت ته لاړ شو ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفر او بل امنیتي شرایط نه ایجابوي چې بعد موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو خو هیله ده چې د ټول افغانستان په بل دوره کې د او جی پی لپاره کسان راشي او غوي تر موږ فعال وي.
تر څنګه تاسو د افغانستان د سولې پالي شورا کې د بورډ غړی یې الته مو د کارونه څنګه دي؟
د سولې پالي شورا کې زه تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زما عارفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو خو معمولا د بورد غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورد چې په خپله بورد کې د ښځینهو تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري د دوی څخه غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا زه د خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده نوم یې نه را یادېږي دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول کله چې دوی غونډې کیږي موږ به د خپل ولایت نمایندګي کوو کله چې هغلته شرایط خراب دي دې مسایلو او په ضمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په هغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغه فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې ماسټري لري چې تبا که زده کړې چاته ورکوي یا لږ تر لږه تدریس کوي د تبا هم یو اړتیا وي ضرورت وي دغه برخو ته هم پاملرنه کړي چې څو میرمنې وروزه یا کوم پانتون کې درس ورکړي یا ښوونځی ایجاد کړي دغه برخې ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې به زه استاده شم خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی خو بریالی شوی نه یم اما بیا هم ماته نه یم او دا تصمیم لرم چې بعد زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ وو او ماته خپله انرژي مصرف کړې ده درس را کړی دی هغه به زه په یو نه زه د دې وطن بچو ته زه هغه باید ادا کړم او هغوی ته باید درس ورکړم. په شخصي پوهنتونونو کې مې درس ورکړی دی په ژورنالیزم پوهنځیو کې معمولا ځکه ادبیات پوهنځی ډېرې نشته دي درس مې ورکړی دی او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دی د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې ترڅو
خلک ورڅخه استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو که دا کارونه لا درته ډېریږي فرضاً امتیازات مو هم ښه کېږي ډېرې ګڼې افغان میرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې ولایت کې په هر ځای کې تقریبا داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی اما زه ډېره چې ستړې یم یا پکې ډېره ګرځم هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې میرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅوک خپل حق ته نه رسېدلی نه دي که هغه ښځه ده او که نر دی که ماشوم دی هر څوک له خپله حقه څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري د اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایداره نه و د وردګو د ځوانانو د همغږی مرکز په نوم چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی دا بنسټ مو جوړ کړل او بیا د ډېرو استادانو سره هم خبرې وکړې کابل پوهنتون کې و ځوانان وو چې دوی محصلینو ته چې هغه کسان چې د 12 څخه فارغ دي ځکه هغلته شرایط امنیتي شرایط ښه نه دي او په ضمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده او هغوی مو راوغوښتل موږ خپله یو شخصي پوهنتون لرلو د هغوی په هغه پوهنتون کې مو ځای په ځای کړل او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ مطلب په یو نه هم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو په نوبت سره یوه هفته یوه استاد بله هفته بل استاد دې ته تدریس وکړلو درس ور زده کړو حد اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام او همیشه دغسې پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم خو متاسفانه چې هغه دوستان چې په ما سره په هغه ډله کې وو هغه یو څه وپاشل
شول. سوچم نو خیر مونږ درته یاد کړو که چېرې دا د خیر ښېګڼې کار کوو، ډېر ښه کار دی، خلک اړتیا لري ورته، که تاسو کې دا توان وخت و نو دا به ښه وي. خو اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت راسره وصل دي او ستاسو له فعالیتونو سره لا ډېر آشنا شوي.
خدای پاک ژوند ورکړي، خدای پاک نورو خورکیانو ته همدومره ځوانو طاقت ورکړي چې ملت او وطن ته خدمت وکړي. اوریا
اورو بالکل ځان دې معرفي کړه ساسو پیغام تر دې
مخکور شو. زما خپل یالونو بچان چې سی واداره دي. اوریا نو زما هر افغان ته وروره د بس وسط چې وروره باید چې موږ ته چې د تعلیم او د علم نه یو نه تعلیم او علم باید چې وکړو.
نو تاسو خو نوم وانخیست ورور، اما په فرضاً محموده تقوا په څو برخو کې فعالیتونه لري؟ څلور پنځو برخو کې فعاله ده، سهار نه ماښام پورې شاید مصروفوي او یا په کور کې هم دا فعالیتونه وڅېړي. یعنی یو میرمن باندې که داسې باور وشي چې څو کارونه کولی شي، فکر کوي دا یو سم باور دی؟
مات وکي خو زه به تاسو خبره وکم، زه ډېر ستړی یم، ډېر نه پخ اوري مګر نه به هل مسړې دې تعالی او وطن ته خدمت نه کولای. هغه
خیر اوسې ستاسو پیغام او ستاسو فعالیتونه وستایل او ویل چې موږ خپل کور کې هم سواد زده کړو او فعالیت ته تعلیم ورکولو دغه ته زمینه برابره کړې ده. خیر اوسې اوردونکو ستاسو پیغام نه چې له هر ځای کوم ځای هم اړیکه نیولې وه. خیر اوسې بل اوردونکو ته ورزو چې دا وخت خبرونه کې را سره د ستړي مشي. مهرباني،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړئ، کوم ځای هم اړیکه نیولې؟
زادران ستاسو ته محترم پورت سلامونه مې کوي. اغانیر د جلال آباد خبرې کوم.
خیر اوسې اغه مې ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشه، مهرباني.
سلام سي خو خو واقعیا چې یعنی استعداد یې قابل د صدر ده او د څه کې څه وو وایي چې ډیر مبالغه نه تقریبا د مملکت په ساته استعداد لري او ډیر ښه فزات او بلاغت لري. یقیني چې یعنی استعداد کې شر شوبانه
خبرو کې خطي
زده نه مشخص یو مشخص د پښتنې درې لرم.
مهرباني.
یو دا چې دوی دغه دینی زده کړې که دوی په دغه رابطه باندې یعنې دا موږ نه وایو که چېرته ادبیات انګلیسي هر شي دا خو بالکل یعنې دا خو صحیح ده باید وي چې دوی دغه دینی زده کړې که په دغه اندازه باندې کړی چې یو کتاب یې چاپ کړی وی او دوی مصانف یې پخپله دی وی نو موږ په دې باندې ویاړو، افتخار کوو او اوس هم دې کوو. خو که دا شی چېرته وی نو دا به ډېر ښه وي. او بله خبره چې نشاره ده وکړله نخور ویلي چې یو مثلا یو چا ته یو پروژه ده یو شی دا ورکوو یا یو ټوکري د دې نه موږ نظارت کوو که چېرته هغوی دغه کار په صحیح صورت سره اجرا کړی نه وي نو دوی بیا آیا داسې مرضی شته داسې اجرایي مرضی چې بیا دوی اجرا کړي
وړاندیز و په هغې برخه کې ګڼ کار شوی دی. زموږ ورونو هم کار کړی دی. تاسو د دوی یادونه وکړه چې که دوی څه کړی وی ښه به و. او بله پوښتنه وه، مهرباني که ځواب ورکړئ هغه میر ته.
لومړۍ پوښتنه، ما خپله تر هغو حده چې فرض دی په دین کې زده کړه او پوهېدل ورباندې فرض دی، ځکه په تیاره کې سړی په دین کې نشي تللی، هغومره مې د ځان دپاره زده کړه کړې. خو زدران صاحب ته خپله پوهېږي د هرې برخې هغه مسلکي کسان معلوم دي که زه اوس د ادبیاتو متخصصه یم او زه په دیني برخه کې کتاب ولیکم او فکر کوم چې ډېره به پکې ضعیفه وم نسبت دې ته، ځکه ملا صاحبان او دینی عالمان شته دي ډېر غلطۍ به پکې وکړم. او بل دا چې دغه دینی موضوع چې دا ډېر د احتیاط نه باید سړی پکې کار واخلي. خدای ما کړه داسې کار شوی وي چې هغه زما له قلم څخه تېروتنه شوې وي او ما بسته ملت او خلک په ګمراهۍ کې اچولي.
البته ده وویل چې په دې برخه کې ستاسو فعالیتونه یعنې اوس هم موږ په ویاړو که نه که یو وړاندیز و. البته نور خویندې شته په دې برخه کې کار کوي، موږ به د خپرونې له لارې په راتلونکو معرفي کوو. بله پوښتنه لرله،
نو که څه شرایط ویلي وي او کتاب لیکي نو زه دا ژمنه کوم چې زه به کتاب ایډیټ کوم او زه به یې ورته لیکم، دا ژمنه به زه وکړم. او بله خبره دا وه چې موږ خو اجرایه مرجع نه یو په دغه پرانستې حکومتوالۍ کې، خو موږ د هغې څخه نظارت کوو او موږ پوښتنه کوو او موږ شفافیت رامنځته کوو. دولت باید موږ ته حساب راکړي، ځکه دولت پروګرام موږ ته راکړی وي چې دغه پروګرام او دغه تعهد موږ په دوو کلونو کې پلی کوو، دومره یې بودیجه ده او په دومره ولایتونو کې او دا دومره وخت کې تمام شي. هر څه موجود وي، هغه پلان یې راکړی وي موږ ته. مطابق د پلان د دوی په غونډو کې موږ ګډون کوو، د کاري ګروپونو په چوکاټ کې، او هغه ګورو چې کار څومره مخکې تللی دی او که مخکې نه وي تللی موږ ورباندې فشار راوړو او موږ پوښتنه کوو چې دا ولې مخکې نه دی تللی. او ومې ویل مخکې چې کله د پروګرام ټول بشپړ شي او تعهدونه پوره شي، ووایي چې تعهدونه وخت تمام دی او تعهدونه بشپړ شول، او که کوم یو پاتې وي نو د هغو باید معقول دلیل وړاندې شي چې دغه تعهد ولې نه دی پلی شوی. او په ضمن کې د موږ نه وروسته یو بېطرفه مرجع او یا هم نړیوال متخصصین راځي، د دې ارزیابي کوي او هغه بیا راپور ورکوي ولسمشر ته او د دې ترڅنګ چې موږ هم راپور ورکوو.
تاسو خو به مخکې د یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډیروالی او ځینې ستونزې، که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرضاً تاسو ته رپورټ درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک ولسو کلونو رئیس نه ده جوړ شوی، فرضاً د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوی ده ولې کار نه ده شوی، همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي ولې کار نه پ کېږي. یعنې خلک حداقل تاسو ته یو شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوې وه، تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ؟ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا، د دې ترڅنګ چې هغه غږ به رسوو، خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ته راکړل شوي دي، یعنی یولس تعهده د دوو کلونو لپاره راکړل شوي دي، یو هغه څیړو، د هغه نظارت کوو، په ضمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپله د مدني ټولنو دغه د پرانستي حکومتولۍ د مدني ټولنې اړخ نیولی دی چې دې لپاره چې په همدغه چوکاټ کې همدغه څلور دېرش کسان ځایېدل همدغومره ظرفیت دی او په ټولو هیوادونو کې همدغسې ده، دې لپاره چې موږ نورې مدني ټولنې راګډې کړو، موږ د دې لپاره په یو پروسیجر باندې کار کوو چې نورې مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایاتو په کچه باندې را شاملې کړو، خو هغه فقط اجرایوي صلاحیت ونه لري، بلکې
نړیوال غړیتوب هم لري، نړیوالې ټولنې لارې هم کولی شي دا فشار راوړي په حکومت باندې.
یقینا
تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ.
نه، موږ باید ځواب ورنکړو، ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوه یو، او موږ خپله پروژې نه امپلیمنټ کوو، یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو، موږ د هغې لارې هم کولی شو فشار راوړو او حتی وړاندیزونه وکړو، حتی له ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو.
چون خبرونه ستاسو د فعالیتونو د مخکې ښځو اړوند ده، دلته ښځو ته هم خاصې ژمنتیاوې په پام کې نیول شوي دي که نه؟ عمومي پرمختیایي پروژې دي صرف
د ښځو لپاره هم په پام کې نیول شوي دي چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی، البته نور تعهدونه یې هم دي، خو یو تعهد دا دی چې د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانستې حکومتولۍ کې جوړوي، او وروسته به دغه ژمنه چې موږ سره یې کړې ده ته به دا به غځوي نور ولایتونو ته، د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف به یې ښځینه قاضیانې وي دا به جوړوي، او دا یو مهم حرکت دی. فکر کړم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجالونه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي ته رسیدنه نه کېږي، د ښځو خو پرېږده، نو که اختصاصي محاکم جوړ شي دا به یو څه اسانتیا راوړي.
محاکمو یادونه مو وکړه، په دې برخه کې ګڼ زیات انتقادونه موجود دي، دا چې صحرایي محکمې او داسې نور شیان دي محاکم کېږي په صحرا کې. البته خلک په دویم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د نیمې نړۍ په خبرونه کوم په ورته موضوع غږېدل یو، د لپاره چې اردن کې لا ډېر پوه شوي کېږي خبرونه هم را سره واوري. اردن کې ورزو چې له میدان وردګو را سره پاړی کې کده، ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي
مننه ډیر زیات. او زه درم سره تاسو ته کوټه سلام وړاندې کوم، کریډیټ مې ډیر زیات کم دی، بخښنه غواړم. خو یو وخت نه درنه چې هغه مخ کې د 13 اونۍ نه بل مخ کې دوشنبه باندې هغه وګم سبا مې تاسو مل منا کړې وکړې، دغه تکرار به طبيعي کې دی، ما ونر مې در لدی زیات مونږ غوته پتا ماشي، خو مونږ ونه ویل نو بعد بختانه کې بیا تکرار کوي، دغه راتلونکي
شم به پرونه بل هم لرو، بیا چهارشنبه 12:30 بجې تکرار خبريږي، تاسو له تکرار نه هم نوې خبره. اوس بیا د هغې خبرونه تاسو کولای شئ زمونږ د انټرنیټ لاره زمونږ ټول خبرونه واوري، البته څومره چې خبرې شوي دي یا مغه ورځ ته لاړ شي د مهالوش لاره هغه واوري. که تاسو ډیر ورسره مینه لري دا غل لار ولې نن دلته محمود تقوا سره محمود تقوا سره غږیږو، د دې فعالیتونو ته تاسو کوم نظر ګورئ؟ مخکې ویلې چې اړیکه مو پرې کېږي، پیسې مو کمې دي، بیلنس حتماً ختم شوی دی، بل اردن کې ته ورزو چې دا وخت را سره پاړی کې شته، ستړي مشي مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګران خور سلام. امیدالله
دوه امیدالله خبرې کوي؟
بله و
ډېر بخیر راغلی، ستړي مشي له هلمند نه. مهرباني ستاسو نظر، پیغام وړاندیز یا پوښتنه که لرئ و اورو یې سره.
نظر می داو د ګرانې خور څخه ډېره زیاته مننه چې په ادبیاتو په بخش کې ډېر ستر خدمت کړی و زموږ هیوادوالو ته. د ګرانې خور څخه مې پوښتنه دا ده چې دا بلانو خپل زده کړې ته کومه حد ورسوي، او خصوصا د هغو ښځو چې کډوالې دي او یا په نورو هیوادو کې د هغو د دوی کوم خدمت کړی دی، او خصوصا په هغو پښتنو ولایتونو کې دوی کوم خدمت د هغوی ډېره تعلیم سره
ډېره فیصله لري او دوی په هغو بخش کې خدمت کوي. خیر اوسې، ستاسو پوښتنه مو واخیسته، او ممکن وروستۍ اړیکه وه، ځکه چې بیا د خپرونې یوازې شپږ اووه دقیقې پاتې کېږي، چې د خپرونې هم ګڼې پوښتنې پاتې دي چې محمود تقوا باید ورته ځواب ورکړي. دغه اوریدونکو ته به څه وایي؟
مننه له قدرمن ورور څخه، مننه یې وکړله، کور ودان ستاسو مینه ده چې موږ ته ډېر ځای رسېدلی یو. زما تصمیم خود زده کړو لپاره نور هم دی، خو هیله لرم چې زه ورته ورسیږم. اوس په خپل اسنادو کار کوم، د پی ایچ ډی لپاره هغه برابروم، ځکه چې
دومره ډیر کارونه پرېږدی نور درس کوای.
پی ایچ ډی حاضری نه لري چې باید همیشه ورته حاضر وي، ځکه هغه یو ریسرچ دی چې ته به ریسرچ کوي په یو مخ.
یعنی دلته به کوی ما هدف داسو شاید افغانستان نه بیرون
سي. نه شاید افغانستان نه باندې وي، خو لګ لګ به ورزم، یعنی په یو میاشت کې یا دوه میاشت کې یو ځل کېدلی شي، یا په هندوستان کې هم پېښور کې دي ځایونه کې وي. او دوهمه پوښتنه د محترم ورور چې دغه ولایتونو کې چې د میرمنو لپاره یې څه کارونه کړي دي. نور ولایتونو ته خو متاسفانه زه نه یم توانېدلی چې لاړه
شم. عمر هم کم دی انشاءالله، شاید تاسو عمر له ډېرو دوو سره کار له ډېرو دوو سره لاړ شي او ترسره
کړي. او نیت لرم، کله چې نیت لرم نو انشاءالله دا مې هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ به کوي تر څو زه میرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حداقل هغو ته ورسیږي او حداقل دی پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکړي.
تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي، ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی، وړتیا لري، خو څومره دا ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شي، څنګه مدیریت کولای شي چې تاسو پنځه شپږ کارونه یو ځای مخته وړئ؟
داسته زه البته د خبره چې کوم داسې یو نوه غرور نه شي چې خدای وکړي، وایي ښه مانیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي. زه اکثرا کېدلی شي په ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي، یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي، یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي، ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړې نه یم، خو مغزه مې ډېر پکې ستړې دي. کله کله داسې هڅه کوم چې بیا زه د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کښېنم، خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاکله زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه، د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې، یا هم په سختیو کې تا د هغو دپاره څه وکړه.
بلکل، دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره، نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ، لکه تاسو زده کړو ویلې د هغې تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټولو ته دوام ورکولی شئ
انشاءالله. په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم، او که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم.
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلي، سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشئ کار وکړئ که نه، په همدغو برخو کې چې تاسو ته در سپارل شوي دي، سوله عالي شورا، هلته پرانستې حکومتوالي، هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره، کډوالو لپاره کارونه، د دې تر څنګ دغه ته هم لیوالتیا لرئ؟
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله، او یو وخت کې مې تقریبا تېره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم، خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم، او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی. نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم. ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیوه چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم، هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم، هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي، او دا به زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم.
او اوریدونکي چې نورې له دې وروسته اړیکه نیولې ده، تنګیوال همدارنګه نورو وروڼو چې زموږ تخنیکار سره خبرې کړې ولې، غږې نو خپرولې، ستاسو له ولایت او سیمې څخه دي، ستاسو نه مننه کړې ده تخنیکر موږ ته دا یو پیغام پرېښودو. تر څنګ چې خپرونه پای ته رسیږي، که وروستۍ هڅې مو راته ووایې، لا څه اهداف تعقیبول غواړئ، څه خدمت کول غواړئ، او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي، ولې خورا زیات خنډونه پر وړاندې دي، څه پیغام لري، څه کولی شي یو ځای ته ورسیږي؟
زدران صاحب، لا یکلف الله نفسا، څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ته ماشومانو ته ټول ځورېدلي میلاد ته څومره مې چې واس دی، او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو دپاره به کار کوم، او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو دپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه په کمپاینونو ترلاسه کېږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ستاسو په څېر ګڼ نورې مېرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه، او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک ځورېدلی وي او یا په ستونزه کې وي، دوی خپله د ځان دپاره ممکن ډېر څه ونه شي کولی، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ونه کړي، او په ضمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه، له نارینهو څخه، له وروڼو څخه، له خاوندانو څخه، د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخته د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي، زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته دې راشي، زما دروازه دې وټکي.
زیاته مننه محموده تقوا په خپرونه کې لګډون، چې دوی مخکې ښځې په چیر په دې خبرونه کې را سره میلمانه وي تاسو له فعالیتونو کارون نه مننه اوردونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسوي خیر اوسئ تاسو ګډون درنه اوردونکو له تاسو نه مننه کا په افغاني ټولنه کې یا په حکومتوالۍ کې د ښځو دونډې په اړه تاسو پیغامونه پاتې وي په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره یې راته پریښې شي دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ښځو دونډې په اړه تاسو د ښه فعالیتونه او ښه پیغامونه به د پنجشنبې په ورځ په 12:30 بجې موږ درته خبرو. د خبرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. په راتلونکو څو شیبو کې د نیمې نړۍ خبرونه اوري چې مسعود نیازی چمتو کړې ده. د خدای پامان.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونی په خبرونه کې په افغانستان کې د خځو پر وړاندې د صحرایي محکمو په ډیرې دوه خبرې کوو. ولې ورځ تر بلې دغه سي محکمې ډیریږي؟ آیا صحرایي محکمې له شرعي او قانوني اړخه مشروعیت لري؟ حکومت او نورې مسؤلې ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ په دې برخه کې به د عامو خلکو، مسؤولو بنسټونو او د دیني عالم نظرونه ولرو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. دا د وی میرمنې د صحرایي محکمې بهیر وچی د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور د کلی د مشرانو لخوا پرې د سنگسار حکم صادر شوی وو. دغه خځه په یوه کند کې کینول شوې، یوازې سرهکاری او سړی په ډبر ولې نو موري چې وهلې او زاری کولې، خو خلکو د ډبر گزارونه تر هغه پورې پرې وکړل چې له وجود ایسا ووته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې حقوقي او نورې قضیې د دود او دستور له مخې فیصله کېږي. که په کومه سیمه کې یو جرم ترسره کېږي، اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړیږي او صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې اکثره وخت ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي نو د هغې نظر ته پام نه کېږي او ټولې پرېکړې د صحرایي محکمو د مشرانو په خوښه کېږي. ښځو ته اکثره وخت له کور څخه د تېښتې او نامشروع اړیکو په